آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزاده پاتسپوک پروگرام ته مو از فریده سیال د وقاب پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ له څوارلسو کلونو کورنۍ جګړو وروسته د هیئت تحریر شام په نوم د یوې وسلوالې ډلې لخوا وپرځول شو. دغه وسلوالې ډله وتوانېده په نږدې دوه نیمو اونیو کې د سوریې کلیدي ښارونه د هغې ډلې هما هوم او بالاخره د سوریې پلازمینه دمشق ونیسي او د اسد د کورنۍ نږدې له یوې لسیزې واکمنۍ پای ته ورسوي. د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووت او تر ډیره یې ملاتړ روسیې او ایران کاوه. بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو له رسېدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې تحریر هیئت تحریر الشام وسلواله ډله چوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې 20 ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته لاړل او افغانستان او افغانستاني وسلوالو طالبانو ته پریښود. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نور هیوادونو لکه بنګلاديش صدر اعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوي پریښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکې سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکې اسحاق قطمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته ملمانه را سره وي فکر کوم چې دواړه ملمانه شته. برهانی صاحب که تاسو را سره یاستئ په پایل کې دغه ډلې پاړه کراته وایست، موږ وایو چې په سوریه کې وسلواله د هیئت تحریر شام ډله واک ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. د دې ډلې پاړه کراته وایي او د دې ډلې د مشر پاړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي، له کوم ځای راپورته شو، ولې په دومره کم وخت کې وتوانېده چې په سوریه کې دغه ولس کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي او دمشق ونیسي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون میلمه استاز ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکی دغه د اطباو څخه دی او ویل کېږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کېږي چې نه، دا خپله په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په غوایلو کې د القاعدې سره ملګری شو، بیا د هغې نه راجدا شو، د بغدادي څخه جدا شو او د هغې نه وروسته بیا د داعش په سرلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم راجدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا $10 میلیونه هم دغه جایزه وه چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دی، او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظ باندې او هغه لار چې ده غوره کړې ده ځان جدا بولي، او هغه جدا کېدم په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځې نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن روستی کړنې او د هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روستی وختو کې وکړې د دمشق د نیول نه وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه سوچ یوازې د بیانیه نه وی بلکې په کړنو عملی لحاظ پر دګر کېم دا سو هغه دا و چې د حمات یو ډیره لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه سوچ چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوری اتباع هغه هلته والی ک د سینوریم د سی کړنې لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه یا هغه اشتباهات چې دوی په خا په نظامی ډګر کې کړی وو په فکری ډګر کې او په سیاسي لحاظ باندې دغه ټول اشتباهاتو نه تیر شو او بلکې کسړی دسی وای چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوی دي یا کیدونکي دي دا ټول نه یو برته او بعد درس واخیسته او په نوې بڼه باندې راوړاندې شو لکه د خزینو د حقوقو په مورد باندې هغه څه وویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ وړ دي. دا هغه فردي او شخصي مسایل دي چې دولت په دې کې یا
برهاني صاحب وړاندې به د ښځو د حقونو په اړه باندې بیا خبرې اترې ولرو. خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې دغه کابل وړاندې ولایتونو پر لپسې سقوط کولو د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ځانګړې توګه ښځو ته چې تاسې تشویش مکوئ، هر څه سم دي، تاسې به خپلو دندو ته ستنېږي، کار به وي، تاسې د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هیڅ ډول بندیز به تاسې نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونه چې دا جولانی کې فکر کوي دوی بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي.
دا سیناریو لږ فرق هم کوي، ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کې چې دوی ډیر په مسؤلانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کېدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیک د هر څه تقریبا په یو مسؤلانه شکل سره تقریبا ترسره کړ. او اړې وخت کې سړی ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټوله صفه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي، دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي. دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله دی، یعنی دا په دې معنی باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دې د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم ورسره شته دي او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق تر دې د حده پورې د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړی و. کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه که سړی پرتله کوي په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټاپلو سره دا تفاهمات شوي وو، او یا هغه ډله ټاپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تره بر سره ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامي قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامي دغه لري مخ لري.
مننه کور ودان برهانی سپ تاسو بیرته راوګرزم. اتمر سپ کته سره ته وایست لکه نه چې کورنی جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا یو لس دولس کال وشول، او دغه د دل چې اوس وخت ورسیده د تحریر شام د دې دا را پاسېدل او په سوریه کې دغه روستۍ ګډوډیان یو څه ناڅاپي وي نږدې دوه اونۍ کې دی وتوانېدل چې د مشق ته راورسیږي. ساسې په ان باندې دلته دا ورتوالی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې و طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ تیز شو او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کوي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پیښه شوه. ساسې په ان باندې دغه ډلې کلونه جنګ کې یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې لتونه څه ګوري؟
مننه تاسو ته ستاسو درون میلمه ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکي ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلي لابل دا و چې په سوریه کې 450 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړ، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 450 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس خو تاسو پوهېږئ چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا، یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوري حکومت ضعیف شو. یعنی حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې دا د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو، ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته. حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په توریستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړي شول. یعنی دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره و تقریبا 56 ډلې وې چې حیات تحریر شام و، جبهه فتح شام و، جبهه انصار الدین و لوای حق و او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانی دي په یو دریز په یوې خبرې سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړي، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت وګورو، دوی په خپل منځ کې اختلافات ردی، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانېدي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي.
ګوره یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې د بشار الاسد حکومت ضعیف شوی و. د دوی اردو جنګ نه که تاسې ولیدل لکه په افغانستان کې د افغانستان او د سوریې فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبانو سره توافق ته رسېدلی او هغه فشار د امریکا د خوانه موجود و او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و. لیکن په سوریه کې خو داسې نه و. په سوریه کې دغه جګړه د یو ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع شو او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکیې سر اصطلاح دغه الجاري تر یو سل زره پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بل خوانه هغه امکانات تسلیحات پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې او بشار الاسد هم خپله په هغسې سیاسي لوبه کې راګیر شو کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره روسیا دغه قوت د لاسه ورکړه چې بشار الاسد سره کومک کړي سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړې لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود روسو نه شو کولی چې بشار الاسد وژغوري. همدغسې د ایران رژیم هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي دوی هم ونه شو کولی هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحی وي هشت شعبي و څوک دوی هم ونه شو کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوانه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام ده دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل خلک هم دوی ته هرکلی ویلې. خلک هم د بشار الاسد د څلور پنځوس کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو نو په نتیجه کې هغوی بریالي شو چې بشار الاسد قوت ورکړي.
مدنه کور ودان اتمر سیب تاسو بیرته راګرځم. برهانی سیب همدغه روستۍ ټکی چې اتمر سیب ورته اشاره وکړه چې د سوری خلکو دغې ډلو ته ښه راغلاست ویلي ستاسې په باور باندې په افغانستان کې چې طالبان واک ته ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې وسره په نور هوایي ډګرونو کې بیروبار ډېر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شوه شل ورځې تخلیه وه او ډېر افغانان له افغانستانه ووتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرځېده په هماغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روان و او خوشحالیانې وې هغوی په سرحد کې په تمه و. هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولی شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وه. علت څه ده د دې خوشحالۍ چې خلک د یوې وسلوالې ډلې راتګ ته په سوریه کې خوشحاله دي خو برعکس په افغانستان کې هڅه کوله چې له هېواده ووځي؟
دا یو لوی په ټوله منطقه کې یو فاشست نظام و د پلار او د زوی تقریبا څلور پنځوس کاله و. هغه تاسو هم دا ټول ویډیوګانې ګورئ چې څومره د زندانونو کې خلک پراته دي حتی خلکو صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشست نظام و. او دا چې د منطقې کې ظروف و شرایط و تا سنگا چه اتمر سه و تا اشاره کراخی نه دودی پا گتا بانه اخستر بانه چه روسیا هم پا خپل جنگ که که کرده و داغا نخطی و دلتا ده حزبالله یا ده ایران ده ملیشو پا منطقه که یو تصمیم داسی نیول شه و لا تروس پر روانده چه باید دی ده تاغر طول پریشی ده حزبالله رو نیولی ده لبنان که بیا حتی دائم کان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کیږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاکو چې خپله د امریکا متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وایي چې هلته موږ ښکېلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لکن دا چې خپل امریکایي وي نو دا معنی نه ورکوي. دویمه دا ده چې هلته تاسو ووی چې خلک ووتل، خلک نه دی، خلک وتل نه، خلک وویستل. دا پروګرام داسې و چې باید دا خلک وویستلی شي او تخلیق شي، او د تخلی موضوع اوسه پورې روانه ده. داسې نه دی چې څوک په خپله خوښه تلل، یا په خپل خواخه چې څوک تلل، خو هغه د جمهوریت په وختونو کې خلاصه کوي چې د جمهوریت نه مخکې د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې یوازې په افغانستان کې نه، که چیرته رښتیا زموږ په ګاونډۍ هیوادو کې داسې د تخلي موضوع مطرح شي، کېدای شي چې خلک به په داسې په دغو باندې ودرېږي، په دې صفونو کې ولاړي. اما دا د تخلی موضوع خو یو برنامه ریزی شوی موضوع و چې باید دا وویستلی شي او اوسه پورې شي. دا د هغې سره پرتله کول به ډېر صحیح نه اوسیږي. درېیمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریې چې کوم 8 میلیونه کسان په داخل او په خارج کې دغه شوي دي، بې ځایه شوي دي، یا څوک مهاجر دي، د هغوی حالات که په ترکیه کې او که په نورو هیوادو کې ډیر بد حالات سره مخامخ، هغه د تخلی په صورت کې نه دی وستل شوی، یا په یو برنامه کې نه وستل، خو هغه د خپلو مجبوریتونو نه وستل شوی. تاسو ولیدل یا تاسو به ټولو اوریدلی چې په دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات وو. دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي، دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی. حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې هر څه پاتې یوازې ترکانو ته، دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږه اخیستی و. نو دا پرتله کېدل به فکر کوم صحیح نه وي. یو شی دا و چې د سوریې د نظام دغه د نظام خو به سړی ووایي د دوی د کورني نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخ زیاته لاړه، ځکه دلته یو پرتلهوالی دواړو دا و چې دغه دواړه نظامونه په بلو نورو خلکو باندې یا په بهرنیو باندې اتکا لرده. دغه هغه د شباهت ټکی دی، کله چې بهرنی عامل د ملاتړ د منځه ځي، دا ملیشي بولي یا په نامه د نظام اردوی بولي، دا د منځه ډېر په مخ ډېر په چټکتیا سره ځي، ځکه د دوی سره د ملي یا په عقیدوي لحاظ باندې کوم دغه نشته، د انګیزه نه وه چې دوی جنګ وکړي. خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرینګ په یا د عربي سپرلي په دغه کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله، او د تقریبا نیم ملت مهاجر که، او د په لکهاو د زندانونو کړه، او لکهاو وژلی دي، او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهاني صاحب په بخنی سره ساسي د خبرې هدف دا ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایديالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسیدل او ډیر سختریز اسلام پال دي، دغه ډلې چې اوس په سوریه کې وخت رسیدلې په دغه ایديالوژي نه رسیدلې، بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا باندې کېدل دوی تنگ شوی وو.
مختلف عوامل دي، یو دا ده چې خپل د دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله، بل عامل دا ده چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې، او د ډیرو سیمه ایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې، او د هغه څه چې په شباهت لري، هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم، هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کوله، او هغه داسې فکر کاوه چې بس نو زما ملاتړ د روسیې او د ایران له خوا نه وشو، زه اوس په خپله پښو باندې ولاړ یم، او نظام ولاړ دی، او بالکل ما څوک وژلي دي، او څوک تښتېدلي دي، او څوک بې ځایه شوي دي، او بلکې د سولې یو دغه ته هم غاړه نه کېښودله. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې مونږ د افغانستان د رژیم پر لپسې په دې څو لسیزو کې پر لپسې په سوله باندې سیاسي دوکانداري او تجارت کوو، چا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راواخلې، هغه د سولې لپاره وټاکې چې دا د سولې رئیس دی. دا امکان لري. بیا چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی واک و، هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله، یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه کو سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدله چې مونږ با عزته سوله غواړو، یعنی کومه با عزته چې د ارګ واکمنان باید پاغي کې حاضر وسی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده د سوریې ته طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د ټولو اشتباهاتو نه تیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي د غروستي متغیرات چې جیوپولیټیک دي او په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی د ټولو نه په استفاده سره وکول شو چې د اسد رژیم چپکی ودی کې شک نشته چې دلته به ځینې شبهاتونه وي خو ځینې کې بیا شبهاتونه نشته اما لوی شبهات دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګۍ نه په پوره استفاده سره کار واخیست.
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب که تاسو راته وایست په افغانستان کې د دغې ډلې واک ته له رسېدو نه ډېر زیات هرکلی وشو، طالبانو اعلامیه مور کړې وه او په کابل کې په نورو ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډېر خوشحاله وو، دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام، له طالبانو سره اړیکې څه وي یا د القاعده له لارې طالبانو تحریر شام دوی سره یو دي فقط نمونه بیل دي؟
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډېر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریا کې دغه شیعه حاکمیت د شیعه او د سنی خبره کوو، د شیعه حاکمیت چې بشار الاسد خپل شیعه علوی و د دې حاکمیت ختم کی، خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی، نو ډیر کومک د هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوانه طالبان هم چې دي دوی سنی مذهبه دي، دوی عقاید سنی دی، نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره کړه او ځینې نمانځنې وکړلې، در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي. لیکن دغه آیت تحریر شام سلفی ډله ده، شافی مذهب دي دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی، نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي او د خبرې
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې تر څنګ په بنگلاديش کې اسلام پالی په یو ډول نه یو ډول د بنگلاديش په خانه صدر اعظم د تار کړ چې له هیواد ووزي یا هیواد پرې خو د یو تختیده د دې ډلو وخت رسیدل ولې د سي پرله پسې کیږي په څو هیوادونو کې؟
کوری دغه هر هیواد کې خپل شرایط دی، خپل د خلکو وزه دی، د خلکو تصمیم دی. په بنگلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی، بیل دی. بنگلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې په ټول بنگلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنگلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی، د خپله د رامین بانک رئیس و او دکترا لري په دغه برخه کې د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنگلادیش ته ډیر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو د شیخ حسینه حکومت چې هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډېر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنگلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و او د بنگلادیش خلکو هغه ته ډېر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار خو حتمي دی چې زوی به یم ښي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنګله دېش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنګله دېش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم توندلاري اسلام پالې نه دي. بنګله دېش خپله یو اسلامي هېواد دی، لیکن هغه توندلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګله دېش کې. راځو سوریه کې. سوریه کې موس په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نه به زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي. او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري، د دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کیږي. لیکن دا اوس ډیر وختي دی چې موږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کیږي په سوریه کې که نه کیږي. لیکن افغانستان کې خو ګوري چې برعکس دی یا بل رقم دی، دغه یو ډله ده دوی تصمیم نیسي. خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات په راروان فبروري میاشت کې ترسره شي، دا 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 به یو څه واقعیت شي؟ دوی به انتخابات وکړي؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي. مثلا البشیر د دې صدر اعظم، موقتي صدر اعظم دی، دی تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنې انتقالي حکومت ده، د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلکو سره. او خپله ابو جولاني هم دا خبر، محمد جولاني هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري. دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی له راتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وې، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کیږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به یې وکړي، خو یو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب به په سوریه کې بیا لکه له واقعیته خو ډېر لرې نه دی، لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیته لرې دی.
ګوره، د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې دا اوسني مشران زمونږ د طالبانو د مشرانو نه فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمندي وکیده لري. د بلې خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه، دوی منتظر دي. دوی وایي چې موږ عمل ته ګورو نه خبره ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلیدل شي مخکې د دېنه موږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو ورته او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې موږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي. د نجونو باندې، د ښځو باندې به تعذیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وي، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي موږ دغه ازادي تضمین کړې، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړی خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو قضاوت وکړو چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پاتې نشو.
مننه کور ودان اتمر سپ تاسو بیر تر وګرزم. برهاني سپ ک تاسو رته وایست د امنیت ټینګښت په برخه کې لکه نشه دا ډله واک تر رسیدلې ده. سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکې اتمر سپ یادونه وکړه چې په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي. له دې مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به حتی که د اسد رژیم پسې یوه خبره وکړه دوی به نیول کېدل. په رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه هم خپاره شوي دي چې نوي تنکي ځوانان په هغه زندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوي دي دوی خبرې کوي مرکې کوي وایي چې زما مور سره خشونت وشو ما پولیس په څپېړه ووهلو زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو. داسې ورته کیسې خپرې شوي دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې. دې وضعیت ته په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو کله چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت هره عام خلک په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو اورېدونکي زنګ وهي دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی. خو پرونۍ پیښې ته په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړېدلي دي ځورېدلي دي دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي دوی به ورته ورسېږي او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی؟
دا خو د وخت نه لږ ډېره مخکې ده ځکه چې سوری حالات خو اوس دي، اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی، د هېڅ شک نشته. خو امنیت وسیله ده، هدف نه دی. یعنی او وسیله په دې معنا باندې دی چې باید هر هغه څه رامنته شي چې خلکو دپاره د کار او د نورو حقوق راولږي. دا یوازې امنیت خو که سړی ووایي په زندانونو کې به امنیت، خلک هېڅ بد کارونه نه کوي، چرس نه څکي، به جنگ نه کوي، دا نه کوي. یعنی داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي، داسې امنیت چې فرضاً د خلکو لپاره د کار به زمینې مساعد نه شي، داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي، داسې امنیت چې فرضاً تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د ښځینه او د حقوقو لپاره نه ده تثبیت شوي، نو دا امنیت یوازې خو ډوډۍ تا ته نه درکوي. د سوری حالات به زه یو بل اړخ ته وغواړم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده. دې کې هېڅ شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخوانی دغه وو، اما هغه ډېر نوې نسخه ته بدله شوې ده. او حتی د ده په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډېره حده پورې په مذهبي لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریشې فکري لحاظ باندې په ډېرو خبرو کې ډېر مخالفت وښوده. دا مخالفت فکري هم دی، سیاسي هم دی، او حتی مذهبي هم کېدلی شي. دریمه نقصان مسله دا دویمه عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپه کولو کې ډیر پراخه رغنده رول لروده، اما د نظامونو د چپه کولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لروده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي. او نن د شام په یا د دمشق کې چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ییز او داخلي لحاظ باندې تر ډېره حده پورې مطمئنه ده. او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی، بلکې هغه اوسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړې دا یو مسلک شموله کابینه ده. چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي. دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاونده ده په دې ټول متغیراتو کې، هغه نه غواړي چې دغسې یو سخت دریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي. داسې یوه نسخه چې هغه ډیره ماډرن اوسیږي یا د ترکیه یو نوی کاپی اوسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه اوسیږي. او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دغه ټول مسایل به مخ وړاندې کې، دوی غواړي چې دغسې یو څه رامنځته کړي. او دا یوازې د ترکیه دغه هم نه ده هیله غوښتنه هم نه ده. په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم که پراج ټول شموله په نامه باندې خلک هدی ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته او زنم په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځې نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخوانی رژیم منځ کې د دویم انتقالي حکومت دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم و دغه هم دغه د سرپرست اداره و دویم سرپرست اداره ده. هغه هم په کابل کې د وزیرانو سره کوم واک خو نه لرو. د وزیران حتی که به د ډېر وړې دغه چا ترقي م اخیسته باید انټرویو باید دغه خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو، اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لوړو زده کړو معینت د منځه ویسي او هغه یې نه لرو. په دې معنی چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات دي چې پخوانۍ هم کړي دي اوسنۍ هم کړي دي. سوریې خلکو او د سوریې بهرنی اړخ او سیمه ییز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یو صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثیل پکې وي نه پخوا و او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهاني صاحب په دو جملو کې راته وایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمې دي.
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریې خلک په تعلیمي لحاظ باندې په د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خو هم میشتي خو زمونږ په مزدورۍ لپاره تللي دي. د هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو دوی معلم نه نیولې ډاکټر نه نیولې دغه ټول مسلکي دغه د سوری او د نورو هیوادونو سره تقریبا وو او په دوی باندې چلی دی. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل هم دا د سوری خلکو سوریې خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو. د اوس هم د دوی په دې باندې دغه اوسنۍ ډلې ټپل هم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ییزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ییزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان تاسو به تر وګرځم اوریدون کې سره د دوی بره وخلو نو مراته وخلې کوم زماري کې نه دي.
پرېږه سلامونه
ستړي مشه احمدي صاحب خیر اغله پروگرام ته احمدي صاحب نظر دی ورو کڅ پختنه لري.
مننه خوش ګورو شې محترمه.
مننه کورودان مهرباني
ریکام پرې دې خور نو استادانه مې احترام ته درغو نو موږ خو دغه په همدغه خو بیا دمر ویلې سو شال خور چې نه دا سورې په غلو غره نو امریکا خو کوشش کوي دا شمیش ته خلک دې نه دوی ته په فادار نه دی نه په ټول کې وګره نه چې نه پر دې ورسې دې نه تقریبا چې امریکا په خلاف دې ایران په پورې تړلې زیاتره ملکونه نکړه. دا مثلا عراق وګوره، سوریا وګوره، مثلا لیبیا وګوره، هلته دا مشکلات را پیدا شول. نو په ټوله کې چې وګوره دوه زره هم کالو که څه وخت ویني تقریبا چې امریکا حمله ته وکړه بیا روسیه امانت کوي نه تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کې نه دوی شیطان طرفدار ویني ایران پورې نو اوس وګوره چې دغه یو مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه چې وګوره دا خلیجي ملکونه وګوره، شال خور زیاتره وفادار دي امریکا ته، دغه سنی ملکونه چې دي، یعنی مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان، نو په ټولو کې دا شوګان خو دوی سره سمون نه خوري. نو په دغه سره باندې رښتیا هم یو کیام اوس لکه افغانستان کې چې مشکلات راغلو، خو افغانستان کې هم د شوکارو چې شال خور لږ ګرم نه واړو، یعنی تقریبا دلته ناروا کېدله زیاته، بمباری زیات وي، جنګ زیات وو. نو هغو ملکو کې وګوره خو دغه یو تصمیم ونیو، نو حکومت یې بشر اسد چپه شو. نو کېدای شي سنیان ډېر قدرت ته ورسېږي، نو بیا نه غواړي چې شوګان ته قدرت په لاس ورکړي، خصوصا امریکا. نو دغه مقیدي نه شي دي، لکه تاسو یادوله ترکیه او زیاتره ملکونه چې دغه هم امریکا طرف دی، یعنې په ټوله کې هغه هم امریکا غوښتنې هلته پلي کوي، دغه په هغه کې د سوریه کې یعنې دا خو یو معمول وګوره چې له ایران ډېر ملکونه په آزاد دي، یعنې تاسو په ټوله کې وګورئ. نو امریکا ډېر سرخوږی دی، جو که امریکا ته ایران ته اسرائیل سره وګوره مخته د وګز نورمال کو کې
امریکا د لاندې خبرې په بخښنې سره سپان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوالو سره یو ډول ایران او زپه.
بله بالکل، سل په سلو کې دا ما نو خبره ده، په دې باندې دا سره په ګرو کې شاله خبر به وي. سل په سلو کې کېده چې عراق هم دي، نه عراق خلک وګوره چې دا مسایل په شهادت ورسره خو دغه شهزار نارې به ولې دا ظلم دي، دا ظلم کې خو ظلم نه کوي، خو مونږ ته د امریکا په وختره دي نو په خاطر په ایران په وختره دا کار نه کوي، چې دا مسایل په شهادت ورسره زیاتره ملکونه کې دغه چې ایران مداخله کوي، دا راځي خلک یې نو امریکا په زور باندې دا ملکونه په وران کړی دي.
خورجانی او زموږ په پکرو نظر پرې موږ کې په یوه نظر توامن چې دا د زیږم نتیجا وګور سلويش کال 1530 کال بشر الله صاحب د نت په سوریه کې خلکو باندې ظلم کوي، شخصي زندانونه جوړ کړي، فرجاني خلک یې زورول، نو اخر پای دا سو انجام نه ده. خو دا چې په یو نظر پرې مثال د خبرې خپل ملک ثلاثه مرکې زموږ د مملکتو د پاره انسان په ټول نړیوال ملکونو د فرجاني خصوصا افغانستان حکومت کې نور حکومت فرجاني د دې سره باندې چې ذات وو هغه ځکه دا چې ظلم نو په ټول نس باندې فرجاني د خپل ملک ترایت انسان د خبرې په پام کې ونیسو، کمنې د ظلم پای تمام د فرجاني ما وختای ته تاسو فرجاني ټول مې وادله تیار مو مثال د خبرې ظلم خپل د ولس سره کې هغه پای دا چې لکه د بشارو اسود د فرجاني د نظر
کور ودان ژوندې وسیاتال صاحب چې اړیکه د نیولې و اتمر صاحب کته سره ته وایست مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس حیات تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی. دغه خبرې ته د ایران مذهبي مشر خامنهایی مشاره کړې و، ویلي و چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري. نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده اسرائیلو بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړي دي، او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کیمیاوي وسلې په نښه کړې وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپلو خلکو کارولې وي، او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغوی په عام خلکو بیا وکاروي. ورته داسې دلیلونه یې ولي، خو په ټوله کې په دغې جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده، که په لبنان کې وه، اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي، په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی. دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته؟
اوس ګورئ، دا یو مثلث دی: اسرائیل، ترکیه، امریکا. اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي، ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه، او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارد کړي، دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي. د بل خوانه د روسیې د پاره روسیا سوریه کې پایګاه درلوده، د ترتوس په نوم یو پایګاه دی چې د هغه زینه د بهر سره نږدې یو پایګاه دی. د دې زینه دوی اکمالات کول نایجیریاتا، مالیتا او لیبیاتا. ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه قطع شو په روسیې باندې. یعنی دلته د ایران لاس هم قطع شو، د روسیې لاس هم قطع شو. ایران کوم هغه چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطع شو. ایران اوس دغه توانمندي نه لري، یعنی هغه امکانات د لاسه ورکړو. روسیه هم خپل پایګاه د لاسه ورکړو. دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپل. د بل خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي، د دې نظامي توانمندي ختموي. په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی، د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې، دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي، چې دوی دغسې یو خطر جوړ نه شي چې هغه بیا تهدید د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته. همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله، دغه میدان روسانو ته پات شو. په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې. نو یو ډېر پیچلی لوبه ده، سیاست دی. په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا، اسرائیل او ترکیه، ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پاتې شي، او احتمال همدا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي او په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدم پاتې دی. د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو، نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه هم قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه هم قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه هم قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تعذیرات براولی. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان اتمر صاحب. برهاني صاحب،
برهاني اړخ دی
خیا خبره مخلصه وي، زه به برهاني صاحب ته ورشم. مننه، مننه کور ودان. برهاني صاحب، که تاسو رده دا وایس لکه څنګه چې اتمر صاحب وویلی، په ایران له هر اړخ نه فشار دی. په کومو جګړو کې چې دوی ډېر خکیلو، هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغې جګړو کې، په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کاوه، ډېر افغانان یې ګمارلي وو چې دې جګړې ته ورشي، او په ایران کې بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله، یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې، او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي، په دوی به څومره سهولت راشي د دغې جګړو په پای ته رسیدو سره، یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره، یا لاسرسي کمېدو سره؟ فکر کوم چې برهاني صاحب راسره نشته ده. اتمر صاحب، که تاسې هم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري، مثلا روس او ایران، دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات، مخصوصا د بی پیلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول، دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره، او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ، او هغه ترکیه سره کارو او ترکیه غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي ودونی کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کېدی شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغیرات په سیمه کې راشي. نو دغه لیکن تحولات ډیر سری دي، یعنی پیشبینی د تحولاتو کول هم دا اسانه کار نه دی او طبیعي دی چې یعنی تغیرات نه راځي.
ډیره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدر منو، د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر، د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي سید عبیدالله برهانی نه چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړل. له هغه اوریدونکو چې دوی هم اړیکې نیولې وه او خپل نظر یې د موضوع په ارتباط راسره شریک کړ چې د طالبانو د حکومت او همدارنګه په سوریه کې نوي واک ته رسیدلې وسله والې ډلې ترمنځ د حکومت ولې همدارنګه د دوی د واک ته رسیدو د ورتوالي او توپیرونو په اړه باندې موږ سره مو خپل نظرونه شریک کړل. له تاسې قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دا شی به مو پروګرام اوریده که پروګرام مو نوی اوریدلې کولای شي د ازادي رادیو ویب سایت ورسی چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته پروګرام لسره ووري. همدارنګه زموږ پر فیسبوک باندې هم زموږ پروګرام تاسې بیرته اوریدلی او لیدلی شئ چې پته یې فیسبوک ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته موږ کتلی شئ. له دې سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو کې لکه ټویټر، انسټاګرام او واتساپ او ټیلیګرام کې هم موږ پیدا کولی شئ. هلته زموږ د پروګرامونو سربیره خبرونه او راپورونه هم اوریدلی او هم لوستلی شي. په راتلونکو ساعت کې به په دری برخه کې زموږ همکاران همدغه موضوع په دری برخه تاسو ته وړاندې کوي. تر بل پروګرام ښه چاري خو
غس په سودې کام په سودې سوداګر سوداګر غس په سودې کام په سودې سوداګر سوداګر تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا سوده سوداګر د ملک بغړې پسور په خرسيږي د جمعات امام پسوده سوداګر غسپ سوده ګام پسوده سوداګر سوداګر جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف په شان سپین په اصل اصل نن سبا خلم پسود سوداگر گس پسود کام پسوده.